tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
آسترالیا د سایل یو زیات شمیر خولی ځایونه لري چې هر کال یې په میلیونونو سایلانیان لیدلو ته ورځي. د سیدنی د اوپرا هاوس ودانۍ او د هاربر پول یا هاربر بریج د آسترالیا د نورو ځایونو په پرتله زیات مینوال لري او په نړیواله کچه خلک د آسترالیا د سمبول په توګه پیژني. د اوپرا هاوس او د هاربر پول د انزور په لیدلو سره د نړۍ په زیات شمیر سیمو کې خلک پوهیږي چې دا چیرته موقعیت لري. د اوپرا هاوس ودانۍ او هاربر پول له یو بل سره نږدې موقعیت لري، خو د هاربر پول تر اوپرا هاوس اوږد تاریخ لري. یاد پول شاوخوا 29 کال وړاندې د 1902 کال د مارچ د میاشتې په 19 نیټه پرانستل شوی او د سیدنی ښار مرکزی سیمې له شمالي سیمو سره تړي. لومړی ځل په 1815 میلادي کال کې یو معمار وړاندیز کړی و ترڅو د سیدنی ښار د شمالي او جنوبي سیمو د نښلولو لپاره یو پول جوړ شي. تر دغه وړاندیز شاوخوا 40 کال وروسته د پیټر هندرسن په نوم یو انجینر هم وړاندیز وکړ ترڅو د میلسن پوینټ او داویس پوینټ ترمنځ یو پول جوړ شي، خو تر وړاندیز وروسته هیڅ عملی ګام پورته نشو. د نیو ساوت ویلز ایالت د سړکونو او سمندري خدمتونو ادارې لخوا خپاره شوی معلومات ښیي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د پول د جوړولو لپاره بیلابیل پروپوزلونه وړاندې شوي. تر 1900 میلادي کال پورې په دې برخه کې هیڅ عملی ګام نه دی پورته شوی، خو د څو نورو کلونو له تیرېدو وروسته د نیو ساوت ویلز ایالت د کار وزارت لخوا د دغه پروژې د مشر ګمارلو لپاره سیالۍ پلار اچول شوې او ډاکټر برادفیلد د هاربر پول د مشر انجینر په توګه ټاکل شوی. په 1923 میلادي کال کې د پول د جوړولو عملی کارونه پیل شوي او په 1922 کال کې د کارونو له بشپړېدو وروسته د سیدنی هاربر پول پرانستل شوی چې تر هغې وروسته په دوامدار توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د هاربر پول د موټرو لپاره اتلینونه، د ریل دوه پټلۍ او د بایسکلونو او پیاده خلکو لپاره د پول پر دواړو خواو لارې لري. د هاربر بریج د جوړولو په پروژې کې د یو تونل جوړول هم شامل و، خو د تونل د جوړولو چارې د پول د کارونو له بشپړېدو څو لسیزې وروسته په 1988 میلادي کال کې پیل شوې او په 1992 میلادي کال کې پای ته رسیدلې دي. د هاربر تونل شاوخوا 2 کیلومتره اوږدوالی لري او د اوبو لاندې جوړ شوی تر څو د سیدنی ښار شمالي او جنوبي سیمې سره ونښلوي. له هاربر بریج سره نږدې د سیدنی اوپرا هاوس ودانۍ هم پرته ده. د دغه ودانۍ د جوړولو چارې له هاربر پول څخه څو لسیزې وروسته پیل شوي. د څلوېښتمې لسیزې په وروستیو کې د نیو ساوت ویلز ایالت د موسیقۍ د هنرونو د مرکز مشر یوجین ګوسن د لومړي ځل لپاره وړاندیز کړی ترڅو د تیاتر نمایشونو لپاره یو ودانۍ جوړه شي. په 1945 میلادي کال کې هغه په دې توانېدلی ترڅو د نیو ساوت ویلز ایالت د مشر ملاتړ ترلاسه کړي او تر هغې وروسته د ودانۍ د طرحې او ډیزاین لپاره سیالۍ پیل کړي. په 1955 میلادي کال کې له 23 هیوادونو څخه 233 انجینرانو خپلې طرحې شریکې کړي، خو د ډنمارکی انجینر جان اوتسن طرحه په 1955 میلادي کال کې ګټون کې اعلان شوې. ځینې راپورونه ښیي چې جان اوتسن پرته له دې چې د ودانۍ د جوړېدو ځای وګوري په دې توانېدلی و ترڅو د اوپرا هاوس ودانۍ لپاره تر ټولو ښایسته ډیزاین برابر کړي. د اوپرا هاوس ودانۍ عملی کارونه د 1959 کال په مارچ میاشت کې پیل شوي او په درې پړاوونو کې عملی شوي. لومړی پړاو په 1959 میلادي کال کې پیل شوی او په څلورو کلونو کې د ودانۍ پودیم جوړ شوی دی. پا په 1935 کال کې د دویم پړاو کارونه پیل شوی او د ودانۍ چت جوړ شوی دی. د 1935 او 33 کلونو ترمنځ په دریم پړاو کې د ودانۍ داخلي کارونه بشپړ شوی. د اوپرا هاوس ودانۍ په 1933 میلادي کال کې د انګلستان د پخوانی ملکې دویم الیزابت لخوا پرانستل شوې ده. په سیدنی ښار کې د اوپرا هاوس او هاربر بریج شتون نه یوازې دا چې سیدنی ته ځانګړې ښکلا وربخلې، بلکې دغه ښار یې د سیلانیانو لپاره د ګرځندوی په یو مهم مرکز بدل کړی دی. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یې واورئ.